د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو په دې خبري غړي کې هرکلی کوم. زموږ غږ له پراګ اوریدل ته اوس تساره ته بجې دي چې د پیښور د غرمې 12 بجو سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه بیلابیلو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی، نو که وخت هرې را سره پاتې شي په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کړ.
یوې سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د ناقانونه تحریکې طالبان پاکستان دولس بندیان خوشي کړي دي. په سوات کې په ټولګندیزه غونډه کې غوښتنه سوې چې حکومت دې له ژمنې سره سم د ملاکنډ ډیویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د اوسېدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15,000 او 6,000 ډالرو ژمني مرستو اعلان کړی. او سم تفصیل، یوې سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د ناقانونه تحریکې طالبان پاکستان 12 بندیان خوشي کړي دي. حکومت او طالبانو د نومبر پر 9 نیټې څخه یوې میاشتنۍ ډزبندي اعلان کړې وه چې نن یې موده پوره سوه. دا دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. طالبانو د اصل بندیانو د خوشي کولو شرط وړاندې کړی و، خو په قبایلي سیمو کې یوې سرچینې پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دسمبر پر 10 په جنډوله کې ساتل شوي 12 بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت ته انتقال کړل چې هلته تحریک طالبان پاکستان ته وسپارل سو. سرچینې زیاته کړه په خوشي سو کې د طالبانو مهم کسان نسته. هغه وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به نور طالب جنګیالي هم شای خوشي سي، خو حکومت او طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې طالبانو سرپرست حکومت د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ منځګړیتوب کوي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو ځای کس په ډزو وژلی دی. د سیمې د پولیسو مشر عتیق حسین بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په موټرسایکل سپرو کسانو پرون د میرعلي په ګربت سیمه کې باچا زمان نومي کس وژلی او وتښتېدل. د دسمبر پر 16 نیټه هم نامعلومه وسلوالو په ادک سیمه کې یو ځای کس وژلی او څلور پولیسان یې ټپیان کړي ول. د دې پیښو ذمواري هیڅ نه ده منلې. له تازه پیښو سره په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د وژل شو شمیر دوش پیته تر رسیدلی دی. په سواد کې په ټولګندي زغونډه کې غوښتنه سوي چې حکومت لژمنې سره سم د ملاکنډ ډیویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي. د سواد ټریډ فیډریشن لخوا پرون رابلل سوي غونډه کې سیاسي ګوندونو، ترانسپورټرانو، وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. غونډې ته د سوداګرو اتحادیې مشر عبدالرحیم وویل
موږ نه پوهیږو چې د 2023 پورې باقاعده د پیار یو نوټیفیکیشن زموږ سره دی چې ملاکنډ ډیویژن د هر قسمه ټیکسونو نه مستثنا دی، خو د دې باوجود چې کوم دی د بیجلی په بلونو کې، د ټیلیفون په بلونو کې، د ګیس په بلونو کې، برانډیډ کمپنیانې کوریر سروس ټول زمونږ انکم ټیکس، سیل ټیکس، جنرل ټیکس چارج کوي.
خو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د ملاکنډ ډیویژن مشر او د صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم د دې غونډې په غبرګون کې پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت پر خپل ژمنه ولاړ دی او هڅه کوي چې آن تر 2023 کال ها خوا هم ملاکنډ ډیویژن له ټیکسونو مستثنا کړي. د خیبر پښتونخوا حزب اختلاف ګوندونو له انتخاباتي کمیشن غوښتي چې د وزیر اعظم عمران خان د پېښور د دورې نوټیس واخلي. عمران خان پرون د کمیشن د حکم سربېره هم د پېښور دوره کړې وه او په گورنر هاوس کې د وړیا روغتیا پروګرام پرانیسته وکړه. انتخاباتي کمیشن په صوبه کې د دسمبر 19 کېدونکو بلدیاتي ټاکنو ته پام سره د عمران خان او نورو حکومتي چارواکو وزیرانو ته ویلي چې د ضابطه اخلاق له مخې دي ولسی غونډي او د حکومتي کارونو پرانیستي نه کوي. د عمران خان تر سفر وروسته د عوامي نیشنل پارټي د اطلاعاتو سیکرټر زاید خان پر مچا ډېډي ټول چې عمران خان د انتخاباتي کمیشن حکم ونه منلی او باید کمیشن د دې خلاف ورزي پاړه د هغه پر ضد کاروایی وکړي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنگش پرون په یو بیان کې ویلي چې وزیر اعظم د سیاسي حل جوړ لپاره پېښور لنو ورغلی او نه هم د بلدیاتي ټاکنو پاړه په کوم پروګرام کې برخه اخیستې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د اوسېدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15,000 او 6,000 ډالرو ژمنۍ مرستې اعلان کړې دي. دغه لوبغاړي د اګست په میاشت کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ژوند کوي. کمیټې په بیان کې ویلي چې د آی او سی انتظامی بورډ د پروند د مرستو منظوري ورکړه. بیان زیاتوي چې کمیټې به د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار سره په ګډه کار کوي چې د مرستې په افغانستان کې 2000 لوبغاړو ته مستقیمن وسپاري. د خبرونو پای.
عبدالحی کاکړ چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو کر سره پاتې شوې، نو زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند له تازه صورتحال مخبرو
کته ستیاد شینو طالبانو تیر میاش او بیا د پاکستان حکومت د ډزبندې اعلان کړو او د اغي ډزبندې د پاره دی یو میاشت وخت ورکړو
اوس چې د ډزبندې سمره سمره پخېږي د خبرې تری به اوس کی
د سوات مخاورو په ملاکند ډیویژن کې د ټیکسونو پر ضد خپل غږ پورته کړ
چې د 2023 پورې د ملاکند ډیویژن د هر قسمه ټیکسونو نه مستثنا دي نو بیا د کم ټیکسونو د دومره تا د وخت نه مخکې را لګي دا غلط
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون پیښور ته تللی او رپورټ پی لرو د شفافیت نړیواله اداره وایي ډیری پاکستانیان ګڼي چې پولیس درغلي کوي فیصل آباد کې په ډک بازار کې د ځینو میرمنو بې ستره کولو اندېښنې راپارولې په دې اړه هم رپورټ لرو وبورئ چې وتلی لیکوال عمر ګل اسکر وفات شو دا نور رپورٹونه په دې خبری غړې کې اوریدې شي بدرګه مو کړ رازو د خبرونه د سر رپورټ د پاکستان حکومت او د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان د نومبر له نهمې څخه یو میاشتنی ډزبندي اعلان کړی و چې نن یې وخت پوره شو خو تر دې دوه ورځې وړاندې حکومت ته طالبانو دولس بندیان خوشي کړي دي دا خبره یوې سرچینې مشال لړیو ته کړې ده خو حکومت او طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي ډزبندي او د طالبانو خوشي کېدل د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده حکومت وایي چې د مذاکراتو له لارې غواړي په هیواد کې سوله راولي د مشال لړیو همکار داود خټک هغه لومړی خبریال دی چې د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو خبرې په ډاګه کړې ده د طالب بندیانو د خوشي کېدو نور تفصیل عبدالحی کاکړ داود خټکه پوښتله
په 8 دسمبر باندې د طالبانو دولس کسان چې دي دا د پاکستان د بند نه خلاص کړل شوي دي او دا په داسې وخت باندې خلاص کړل شوي دي چې کته ستیاد شینو طالبانو تیر میاش او بیا د پاکستان حکومت د ډزبندې اعلان کړو او د اغه ډزبندې د پاره دی یو میاشت وخت ورکړو
دا خبره چې مشالې ډو کوي نو سرچینه یاد دی کاروالی څه دی
دا تر ډیره هدا پوری کړی دا بلکې زه به تاسو ته دا ویم چې دا کوم کسان چې خلاص شوی د دې نمونه هم مخې ته راغلي دي خو هغه به تاسو په میډیا کې اونګ ګوري او په هغه کې څه کسان چې دي دا د باجوړ دی یو کس نیم پکې د سواد دی او یو کس نیم پکې د وزیرستان دی نو د دې خو تر دې هدا پوری دویم کاروالی د دې دادې چې ک بل فرض دا خبره ریښتیا نه هم راځي نو بیا د یو طرف یا د بل طرف نه د دې دا ویل شي چې دا خبر نه دی سم او تاسو نو په دې ټوله ورځ کې د دې داسې خبره مخې ته راغله
نو په دې کې څوک مهم طالب جنگیالي دي کنه دا عام دغه دي
ګوره کوم مهم مونږ داسې کسانو ته وایو چې هغه د طالبانو سپلو یا اوده باندې پاتې شوی دي هغه په سواد کې دي یا وزیرستان کې یا مومندو کې نو تر اوسه پورې په دغه کسانو کې داسې یو نوم نشته دی چې هغه څوک وایي چې را دي ډیر مهم کس یا کمانډر او یا یو لوی لیډر د طالبانو البته دا ممکنه ده چې دغه کسان داسي د درمیاني درجه یا د غینه هم کم خطر چې وی دا اغه کې دغه کسان وی البته دا ممکن ده چې پراتلون کی کې داسي یو سو کسان را خلاص کړل شي چې هغه مهم هم وی
نو لدی سره دا ټټک صرف دا دولس کسان چې خلاص شوی دي دا لکه مزه ز حکم زای تړل سوی
د سرچینو په وینا دا کسان په جندولا کې او دا د جندولې نه خلاص شوی دي بیا دا د انګور ډې د لارې دا پکتیکا توړل شوی دی او بیا په پکتیکا کې د کسان چې دي د طالبانو چې هغه کومه د خبرو اترو کمیټي دا هغه ته دا حواله کړل شوی دی
شاخري پښتنه کوم چې تاسو په سر کې ذکر وکړئ چې دا د هغو مذاکراتو برخه ده یا ډزبندۍ چې ډزبندۍ پکې شامل ده او هغه یو میاشت و او نن پوره یو میاشت پوره هم سوله غو وخت پایته ورسېدی نو سرچینه یا څه دغه وایي چې دا ډزبندۍ حیثیت وو سي
تر اوسه پورې خو داسې ښکاري، یعنی سرګندېږي داسې چې د دې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړې چې دي، د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې دې دزمندې باندې نور هم عمل وشي، دې باندې خبرې اترې په مخکې باندې لاړ شي، او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دې به دا خبرې په مخکې بیاي. بلکې زه دا هم واضح کوم چې دا څه چې اوس روان دي نو دا هر څه شی یوازې دزمندې ده، دا د هغه امن چې کوم راضینامه دستخط کول دي دا غنه ده. اوس چې دا دزبندی سمره سمره پخېږي دا خبره ترې به اوس کیږي، او اغینه پس په بیا چرته یو راز نیمه نه دا بل وخت تخلي خودي مطلب دا چې دی په دې خبرو کې نورم په مخ کې زی په داسې وخت باندې دی دا خلاصې دل دې ته اشاره ورکړي چې دا په مخ کې زی نورم.
دا مشال رادیو مسول مدیر یا منیجنګ ایډیټر داوود خټکو چې د پاکستانی حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د وربند په تازه صورتحال تاسو خبرولې د خپل سرچینو په حواله دا مول چې پاکستانی حکومت مخکې تر دې چې د یو میاشتنې وربند پای ته ورسیږي دولستانه طالبان چې پاکستانی طالبان دي هغه خوشی کړی دی. لوي د می روسته نور رپورټونو ته ادامه ورکړه.
د مشال ریډیو د پان شنبی یاد زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو.
په سواد کې د ژوند له بیلابیلو برخو سره تړلو کسانو په ملکنډ ډیویژن کې د ټیکسونو په اړه بیړنۍ غونډه کړې ده. وکیلانو، تجارو او د ترانسپورت مشرانو ادعا کړې ده چې د حکومتي ژمنو برعکس له دوی څخه ټیکسونه اخیستل کیږي. دوی وایي چې حکومت د وی حکومنامې له مخې تر 2023 زیږدیز کال پورې ټول ملکنډ ډیویژن له ټیکس څخه مستثنا ګرځولې ده. کله چې په 1901 کال کې د سواد ریاست په پاکستان کې شامل شو نو هغه وخت پاکستان حکومت د تړون لمخې ملاکن ډیویژن له ټیکسونو مستثنا کړو. د خیبر پختونخوا حکومت د تازه غونډې په خبرګون کې ویلي چې دوی پر خپل ژمنه ولاړ دی او له هیڅ څخه ټیکس نه اخیستل کیږي. په دې اړه لسواته نیاز احمد خان رپورټ لري.
منګوره کې د ضلع سوات تجارتي اتحادیې سوات ټریډ فیډریشن لخوا را بلل شوې هنګامي غونډه کې د سیمې سیاسي ګوندونو نمائندګانو، د هوټل اسوسیشن، چیمبر اف کامرس، ترانسپورت یونین مشرانو بشمول د بار اسوسیشن وکیلانو هم ګډون وکړو. هنګامي اجلاس ته د سوات ټریډ فیډریشن صدر عبدالرحیم ویل چې د واضح قانون باوجود بیا هم د سیمې خلکونه ټیکسونه اغسته کیږي.
موږ نه پوهیږو چې د 2023 پورې باقاعده د پیار یو نوټیفیکیشن زموږ سره دی چې ملاکن ډیویژن د هر قسم ټیکسون نه مستثنا دی، خو د دې باوجود چې کوم دی د بجلی په بلونو کې، د ټلیفون په بلونو کې، د ګیس په بلونو کې، برانډډ کمپنیانې، کوریر سروس، ټول زمونږ انکم ټیکس، سیل ټیکس، جنرل ټیکس چارج کوي. یا خو د حکومت دا بی آر دا نوټیفیکیشن 2023 پورې دا غلط دی، او که دا ټیکي نو بیا دا کم ټیکسونه جدو مونږ ته د وخت نه مخکې را لیږي دا غلط. تمام قام ترګي مونږه، تمام سیاسي جماعتونه، ټریډ یونین کومو په دې باندې خاموش پاتې شو، زما خیال دی چې روان نسل به مونږ معاف نه کړي. دا یوازې د ضلع سوات مسله نه، دا ټول ملاکن ډیویژن مسله ده.
د وکیلانو لخوا د های کورټ وکیل اورنګزیب ویل حکومت عجیبه قانون جوړ کړی چې د سیمې خلک به په مردان کې د انکم ټیکس دفتر نه داسې سند راخلي چې پکې به تصدیق وکړی شي دا سیمه د ټیکس نه پاکه ده، او دغه ځکه ممکنه نه ده چې صرف د سوات 25 لکه او د ملکن ډیویژن 2 لکه آبادی ده.
اکچول بل د شری راغله ده، مثال په تور 70,000 نو انکم ټیکس، سیل ټیکس، پلانټ ټیکس، سرچار دا چې سره جمع شي 11,00,000 روپۍ نو قانوني جنگ په خپل ځای ده، خو د سیاسي جنگ دا ډیر زیات ضروری دی چې دا تاسو وکړي.
د سوات ترانسپورت یونین مشر شمشیر علی ویل چې کال 1901 کې ریاست سوات په پاکستان کې شامل شو نو هغه وخت ورته د ټیکس نه ورکولو سہولت ترلاسه و. اوس ناڅاپه ټیکسونو له وجې د سیمې د ترهګرۍ، سیلابونو، ځپلای شي خلک په مشکل کې دي.
ملکن ډیویژن همیشه د پاکستان مرسته کړې ده، د 1948 نواله باغ جنگ کې شریک شوی دی، باچا صاحب فوج لے گلے، په 65 کوم با والی صاحب لے گلے دے، همیشه د پاکستان مرسته کړی دا. او پاکستان سره چې کله مونږ هم شامل شو نو همیشه هغه زمونږ خپل والی دی او مونږ لای چې دی عزت نه دی را کړی. لہذا زمونږ ډیرو مشرانو خو خبرې وکړې، زما دا تجویز دی چې مونږ که جدودیت چلو نو داسې جدودیت بنی چې موږ په کورونو کې کینو یا په چا باندې راشي په فرنٹ لائن باندې به موږ یو د سواد ګوډ ټرانسپورټ اسوسییشن به هغه جانی کمالی تعاون به کو او د ملکن ډیویژن د حقوقو دپاره به د هیڅ قسم قربانۍ نه دریغ نه کو.
په غونډه کې د سواد او ملکن ډیویژن په منتخب نمایندګانو سخت ټکونه وشول چې د ولس دا مسله په صوبایي او قومي اسمبلیانو کې نه پورته کوي. په دغه اړه د واکمنې پارټۍ ملکن ډیویژن مشر او د صوبایي اسمبلی غړي په ځل کې مشال ریډیو ته وویل
زمونږ هلډي 2023 پورې ریټرن شوی دی او د هغې نه بعد به ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې نورم ایکسټینشن وکړو. ان شاء الله دیسه هیڅ خبر و نشته په دې کې. زمونږ سی ایم صاحب هم سنسیر دی، د قوم په مفاد کې پیسې لیکي چې قوم په څه باندې مطلب دی چې د هغې څه مفاد دي هیڅ خبره نشته. بهرحال د دوی خپل ځانه راغونډېدلې میټینګ دی، دوی نشو نوی چې هر څه کوي، د خپل ځان سیاسي خلک دي.
په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو په ضد جوړه کړې شوې غونډه کې په ګډه اعلامیه جاري کړې شوه چې پکې وویل شول کچري حکومت د ټیکسونو فیصله بیرته وانغسته نو د نورو احتجاجونو سره سره به دوی سیول نپرواني شروع کړي او ملکن ډیویژن ته تلونکي ټولې لارې به د احتجاج په توګه وتړل شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن له منی کولو باوجود هم پرون د پیښور سفر وکړ. په صوبه کې د دسمبر په 19 کې دونکو بلدیاتي ټاکنو ته په کتو سره کمیشن وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو او وزیرانو ته ویلي چې د ضابطه اخلاقو له مخې د تر ټاکنو وړاندې دورې نه کوي. د حزب اختلاف ګوندونو هم پر دې اعتراض کړی او اوس یې غوښتنه کړې ده چې د عمران خان پر ضد له قانون سره سم کاروایی وشي. حکومت وایي چې وزیر اعظم پیښور ته د سیاسي حلو ځلو لپاره نه ورغلی. عمران خان پرون په گورنر هاوس پیښور کې د وړیا روغتیایي پروګرام پرانیسته وکړه. په دې اړه له پیښور د غلام غوث رپورټ.
د وزیر اعظم عمران خان د دې دورې نه وړاندې په خیبر پښتونخوا کې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او ځینې نورو سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې د وزیر اعظم د پیښور ټاکلې شوې دوره د انتخاباتو د اخلاقي ضابطو خلاف ورزي ده او الیکشن کمیشن دې د دې نوټس واخلي. د دې وروسته پرون بیا الیکشن کمیشن د عمران خان د ټاکلې شوې دورې په اړه نوټس جاری کړی وو چې پکې لیکل شوی وو چې د انتخاباتي قانون لاندې چې کله د انتخاباتو شیډیول اعلان شي نو د هغې وروسته بیا ولسمشر، وزیر اعظم، گورنر، د اسمبلیانو سپیکران او مرستیال سپیکران، صوبایي او وفاقي وزیران، اعلی وزیران یا د وزیر اعظم او اعلی وزیر سلاکاران په هغه ځایونو کې دورې نشي کولی او هغلته کې د ترقیاتي کارونو اعلانونه او پرانیستي نشي کولی چرته چې انتخابات ترسره کیږي. هم د دغه انتخاباتي ضابطو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
جی بالکل الیکشن کمیشن اف پاکستان د اوس سکند د ټاکنې دي د بلدیاتي نه د پاره ضابطه اخلاق جاری کړی دی. لکه په دې کې مین خبره خو دا ده چې دا لومړی خبره دا ده چې څه قسم غټې جلسې په دې کې د هغې اجازت نشته. داسې د حکومتي وزرا طرف نه یا د مطلب وزیر اعظم، وزیر اعلی، گورنر، سپیکر دا سونه چې اعلی عہدیدار دي حکومتي په دې باندې څه قسم د کمپین چلولو پابندي ده.
په دې سربیره وزیر اعظم عمران خان د پیښور دوره وکړه او په گورنر هاوس پیښور کې 13 ورځ د کامیاب پاکستان پروګرام لاندې د روغتیا د ویډیا خدماتو د یو پروګرام پرانیسته وکړه او په گورنر هاوس پیښور کې عمران خان د احساس پروګرام د سوري لاندې په غریب ولس د ګرانۍ د بوج کمولو لپاره د احساس راشن پروګرام په اړه هم په خپل وینا کې خبرې اترې وکړې. خود حزب اختلاف ګوندونه له الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوي چې یوازې په نوټس اغیستلو کار نه کیږي او په کار د الیکشن کمیشن د عمران خان د دورې په لړ کې عملی کاروایی هم وکړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
په کار د الیکشن کمیشن د خپل رول د چکم وایلیشن دا وکړو د دې خلاف اکشن واخلي ولې چې دا مې وایي اېنی اداره ده او دا هغه اډر چې کوم هغه کړو جواب سواب یا معافی اگاڑی ملک بس سب ہلکو درا احترام اوشی الیکشن کمیشن الیکشن واخلی ان گراؤنڈ پولیٹیکل واخلی نو الب دې مسئلے حل اوزی
خود الیکشن کمیشن لخوا د عمران خان د دوري په اړه د جاری شوی نوټس په جواب کې د وزیر اعظم سلاکار شهباز گل د خپل ټویټر د لاري په خپور کړي یو ټویټ کې ویلي دي چې وزیر اعظم د ټول هیواد اجرایی رئیس دی او د حکومتي معاملاتو پترس کې هغه د هیواد هر ځای ته تللی شي او د خیبر پښتونخوا د صوبایي وزیر کامران بنگش لخوا بیا په خپور شوی بیان کې ویلې شوې دي چې وزیر اعظم عمران خان پیښور ته د کومو سیاسي حلو زلو لپاره نه و راغلی او نه د بلدیاتي انتخاباتو په اړه په کومو سیاسي حلو زلو کې برخه اغیستلې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د غلام غوس رپورټ مورید د مشال رادیو دا اوس هم یو بل رپورټ. د شفافیت نړیوال ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي په پاکستان کې زیاتره خلک فکر کوي چې تر ټولو زیاته درغلي په پولیسو او عدلی کې کیږي. په پرونی رپورت کې راغلی چې د پاکستان خلک فکر کوي د محاسبه یا احتساب کمزوري او د پولیسو کمې تنخواګانې د درغلۍ لوی لاملونه دي. د پولیسو په خوانی چارواکي هم فکر کوي چې پولیس سرتیری د خپلو کورنیو ضرورتونو د پوره کولو لپاره رشوت اخلي. حکومت وایي د پولیسو په نظام کې اصلاحاتو ته دوام ورکړی دی. هلته د پاکستان مشر قاضي هم پر قاضیانو او وکیلانو ټینګار کړی دی چې خلکو ته دې په چټکۍ د انصاف رسول باوري کړي. نور تفصیل د پامیر سایل پر رپورت کې.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي دي چې په پاکستان کې زیاتره خلک فکر کوي چې د هیواد د پولیسو او عدلیې په ادارو کې درغلي تر ټولو زیاته ده. د ادارې د دسمبر پر اتمه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د هغه هیواد زیاتره خلک فکر کوي چې تر پولیسو او عدلیې وروسته تر ټولو زیاته درغلي د ټیکو او د قراردادونو د داوطلبیو پر مهال کیږي. د روڼتیا نړیوال اداره وایي نوی رپورټ یې د پاکستان د څلور واړه صوبو په بیلابیلو ښارونو کې د 2021 زیږیز کال د اکتوبر له 14 څخه تر 28 نیټې پورې د نظر پوښتنې پر اساس تیار کړی دی. په رپورټ کې راغلی چې د نظر پوښتنې له ټولو ګډونوالو څخه 1.4% هغو فکر لاره چې تر ټولو زیات درغلي په پولیسو کې کیږي او 10.4% هغوی عدلیه یاد کړه چې په اند یې پکې زیات اداري فساد کیږي. د شفافیت نړیوال ادارې د پاکستان دفتر وایي په تیرو شلو کلونو کې په هغه هیواد کې د درغلۍ یا اداري فساد په اړه 15 نظر پوښتنې کړې دي چې پکې وروستۍ هغه په 2011 زیږیز کال کې شوې وه. د هغې ادارې له تیرو 15 رپورټونو څخه په څلورو کې خلکو فکر کاوه چې د پاکستان د پولیسو په اداره کې تر ټولو زیات اداري فساد کیږي. محمد عزیز خان په 1990 لسیزه کې د بلوچستان او بیا وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر په توګه دنده ترسره کړې. د ډسمبر پر 8 مشال راډیو ته ویل چې پولیس سرتیری زیاتره وخت له تاڼو بهر وي او له ولسي وګړو سره زیات سروکار وي، نو ځکه یې په درغلۍ کې د ککړتیا په اړه د خلکو آیا سمخکاری
په دې ټولو سروي کې د خلکو خیال دی چې پولیس او عدلیه د ټولو نه زیات کرپټ ده. کنه د پولیس خو تعداد ډېر زیات دی، کنه په 100,00,000 کسان به یو ټول په سړکونو باندې به یو چې د خلکو سره کانټیکټ راځي، نو کیدی شي د خلکو ایکسپیرینس داسې وي عدالتونو کې په کچرو کې هم خلک وي عجتمند خلک او هلته ډېر زیات کسان ورته ولاړ دي د سهارې نه پیسې بهته واخلي. نو
عزیز خان زیاتوي په پولیسو کې د اداري فساد ختمولو لپاره نه یوازې د سرتیرو تنخواګانې زیاتول پکار دي، بلکې حکومت یې باید په بیرکونو کې او په پولیس لاینونو کې د ساتلو پر ځای ورته د استوګنې بندوبست وکړي چې هغوی له کورنیو سره ووسي.
تنخوا سره فرق ضرور دی. زما سي یو رائے ده چې پولیس او فوج نه لیکه نه، نو زه وایم چې کیدی شي دې سره فرق دا شي چې پولیس والا کو په بیرکونو کې نه ودرېږي او د هغې لپاره کورونه یې پاپولیشن چې خپل فیملی سره اوسي که نه روزانه اوسېدله چې فیملی اکوموډیشن یې زما خیال دی د هغې اثر پرېوځي په دې دغه باندې. تنخوا سره به هم پرېوځي، ټریننګ سره به هم پرېوځي. او د سوسایټي یو صدا پاور ور سره ډېر دی او تنخوا نشته، نو چې څوک ګوري نو بس
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د پولیسو په نظام کې اصلاحات کوي. نوموړی اکثر د خیبر پختونخوا مثال ورکوي او وایي د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د هغې صوبې د پولیسو په نظام کې اصلاحات کړي دي چې ورسره سم د خیبر پختونخوا پولیس اوس په ښه ډول ولس ته خدمات رسوي. اخوا د پاکستان سپریم کورټ سږ کال په سپتمبر کې وویل چې د 2021 زیږیز کال د اګست تر پای پورې په هغه عدالت کې تر 250,000 زیاتې قضیې د ځنډ ښکار وي. د عدالت په وینا د پاکستان په های کورټونو او ضلعي عدالتونو کې تر 1,00,000 زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي. د پاکستان عدلیه وایي په مقدمو کې د ځنډ تر ټولو لوی لامل د ضلعو پر کچ د قاضیانو کمی دی. د هغه هیواد حکومت ویلی دی چې هڅه کوي نه یوازې د قاضیانو خالي څوکۍ ډکې کړي بلکې نور قاضیان هم وګماري. په عین وخت کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد هم په خپلو ویناګانو کې قاضیانو او وکیلانو ته تاکید کړی دی چې خلکو ته دې په چټکۍ د انصاف ورکول باوري کړي. مشر قاضي په تیرو وختونو کې په عدلي نظام کې هم د اصلاحاتو خبره کړې او زیاتوي د عدلي ټول کارکونکي باید د اداري فساد مخنیوي هڅه وکړي.
ساحل رپورټ موریده. د فیصل آباد پولیس وایي د سلورو ښځو د وهلو په تړاوې 15 کسان نیولې دي. چارواکو پرون مشال لړیو ته ویل چې د پیښې مقدمه یې درج کړې ده او پلټنې دوام لري. د لاغې وروسته دا چې د دسمبر په 10 پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو لاس په لاس خپره شوه چې پکې ښودل کېږي سلور ښځې یو دوکان ته ننوځي چې وروسته د غلا په تور بهر راوستل کېږي. سو سړیانې وهي او ښکاري چې جامې هم نه وي. پولیس وایي د پیښې په اړه دواړو ډلو متضاد بیانونه ورکړي دي خو دوی به ګوري چې نورې کمې خبرې په ډاګه کیږي. په پاکستان کې پوهان وایي چې په ټولنه کې د تشدد رجحان په زیاتېدو دی. په دې اړه د ملیحا میرزادا رپورټ اورو.
د فیصل آباد پولیس وایي چې د دسمبر پر 10 پتاڼا ملت ټاون سیمه کې د غلا په تور د سلورو ښځو د لوسولو او د وهلو ټکولو پیښې په تړاو یې 15 کسان نیولې دي. د فیصل آباد د پولیسو عامه اړیکو څانګې او ویان د دسمبر پر 8 د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د پیښې اف آی آر هم درج شوی دی.
15 ملزمان پکې نیول شوي دي او پولیس نورې پلټنې کوي. د پیښې اف آی آر هم درج شوی چې څلور پکې نامزد او اتونه تر لسو پکې نامعلومه کسان دي.
د دسمبر پر 10 په ټولنیزو رسنو د معاملې یو ویډیو خپره شو چې پکې خودل کیږي یو دوکان ته سلور غزې ورننوزي خروسته له دوکان نه د غلا د تورونو په سر راخکل کیږي. بیا غیر چاپی را کسان و هی ټکوي او جامې پتن نوي. د فیصل آباد پولیسو یو چارواکي اکبر علي د دسمبر پر 10 مشال ریډیو تول چې د مرکزی ملزم په ګډون نامزد کسان یې نیولې دي او مقدمه یې پر درج کړې ده. نوموړي د پیښې په حق له د متضادو بیانونو په اړه وویل
یو ډله وایي چې دا ښځې د غلا لپاره راغلی وي او د نیولو وروسته یې وهلې ټکولې. د هغوی په خبره یوه ښځه راغله بیا بله راغله او ورسره جګړه وشوه. دا خو د هغوی بیان دی. هغوی خو وایي چې هغو ښځو په خپله جامې شلولې دي خو موږ دا وکتل چې هغوی وهل ټکول کیږي. موږ ګورو او پلټنې کوو خو داسې وهل ټکول د انسانیت خلاف کار دی. موږ تحقیقات کوو او ګورو چې څه خبرې مخې ته راځي.
د پیښې په اړه اسلامي سکالر مفتي فضل منان مشال ریډیو ته وویل چې په شریعت کې د دې هیڅ ځای نشته چې د غلطۍ په صورت کې هم چاته داسې قسمه سزا ورکړل شي. نوموړي وویل چې اسلام د یو مسلمان خو پرېږده د یو غیر مسلم خلاف هم د داسې روش اجازت نه ورکوي.
الله رب العالمین انسان ته کوم حیثیت ورکړی هغه دا دی چې تاسو زما د بندا خیال وساتئ په هغه باندې کې پرده واچوئ. الله به زه به در باندې کې پرده واچوم. اول خو بدی زرا نه ودا شکار نه کړی چې دای غلا کړی دا کو بل فرض دی. غلا وکړه په دکان کې نو به ناری نه ولدا نه د پکار کې تاسو داغه نه جامې وباسي. دا بالکل د اسلام خلاف ده، دا د شریعت خلاف ده. او بیا قانون پلاس کې غسل دا هم د شریعت او د شانت کې د الله د رسول او د الله د حکم خلاف ورګی دا بالکل دا یو لوی ظلم شوی دی. دا بالکل موږ مخالف یو.
دا فیصل آباد پیخي پاړه په سوشل میډیا بحث تود دی چې په پاکستان کې ټولنه د تشدد په لور روانه ده. چې مثال یې وخت په وخت دا قسمه پیخي مخې ته راتلل دي. دا چې په ټولنه کې د تشدد طرف ته د رجحان وجوهات څه دي په پیښور کې ټولنپوه ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان دې هلته په یو ورځ کې نه دی رسیدلی بلکې دا یو تسلسل دی چې په مختلفو شکلونو کې وخت په وخت مخې ته راځي. نوموړي زیاته کړه چې په ریاست د خلکو باور کم شوی نو ځکه هغوی په ځینو مواردو کې قانون په خپل لاس کې اخلي.
دا خو داسې یو قومي تاریخ یا قومي میموري ده چې دا سنس شکل کې بیا ترانسفارم کیږي او د قومونو تربیت کوي. نو دا کم واقعیات چې موږ ګورو او بیا د خلکو نفرتونه د ریاست حواله سره چې کم حد ته رسیدلې دي هغه بیا ترانسلیټ کیږي د داسې قسمه موب جسټس کې چې کم موږ په تسلسل سره ګورو. او دا یو نخه ده د یو جوري بیماری چې د هغه ډیزاستر د خدا نخواسته ډیر زر به را سرګندیږي. پکار ده چې د دې ریاست واکمن دې خبرو ته پامګیرنه وکړي، په دې مباحثه وشي او د عوام اعتماد پر ریاست بحال شي.
تر دې مخکې د ډسمبر په درېمه په سیالکوټ کې قهرجنو کسانو د سریلنکا اوسیدونکو پریانتا کمارا د مذهب د سپکاوي په تور وژلو. د پیښې وروسته د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز حکومت ته وړاندیز کړی چې د داسې قسمه کارونو د مخنیوي لپاره د کارپوهانو یو کمیشن جوړ کړي.
ملیحه امیر زاده واوریدونکو، دولس نیمې بجې شوې. په پیښور کې عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
یوې سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د ناقانونه تحریکې طالبان پاکستان دولس بندیان خوشې کړي دي. حکومت او طالبانو د نومبر له نهمې نیټې یوه میاشتنۍ ډزبندي اعلان کړې وه چې نن یې موده پوره سوه. دا د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. طالبانو د سلو بندیانو د خوشې کولو شرط وړاندې کړی و، خو په قبایلي سیمو کې یوې سرچینې پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دسمبر په اوومه په جنډولو کې ساتل شوي دولس بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت انتقال کړل چې هلته تحریکې طالبان پاکستان ته وسپارل شو. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومو وسلوالو یو ځای کس په ډزو وژلی دی. د سیمې د پولیسو مشر عتیق حسین بیگا مشال ریډي ټول چې په موټر سایکل سپرو کسانو پرون د میرالی په ګزبس سیمه کې باچا زمان نومي کس ووژلی او وتښتېدل. په سوات کې په یو ټولګندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې حکومت یې لجمنې سره سم د ملاکن ډویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي. د سوات ټریډ فیډریشن یا سوداګرو اتحادیې لخوا پرون رابلل شوې غونډه کې سیاسي ګوندونو، ترانسپورټرانو، وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړی. د خیبر پښتونخوا حزب اختلاف ګوندونو د انتخاباتي کمیشن غوښتي چې د وزیر اعظم عمران خان د پېښور د دورې نوټس دی واخلي. عمران خان پرون د کمیشن د حکم سربېره هم د پېښور دوره کړې وه او په ګورنر هاوس کې د وړیا روغتیا پروګرام پرانیسته وکړه. انتخاباتي کمیشن په صبح کې د دسمبر 19 نیټې کېدونکو بلدیتي ټاکنو ته پام سره عمران خان او نورو حکومتي چارواکو او وزیرانو ته ویلي چې ضابطه اخلاق په مخ کې دي، ولسی غونډې او د حکومت کارونو پرانیسته نه کوي. د اولمپیک نړیوال کمیټې په افغانستان کې د اوسیدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15 لک او 6200 ډالرو شمنۍ مرستې اعلان کړې دي. دغه لوبغاړي د اگست په میاشت کې طالبان تر واکمنې وروسته په افغانستان کې ژوند کوي.
تل هي کاکړو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو، په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو را سره پاتې شئ. اوس هم د سیمې په اړه یو رپورټ. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، هر ورځ زرګونه کسان ایران ته ځي. دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو لوی کمشنرۍ خبرداری ورکړه چې له افغانستان څخه به د مهاجرت بې ساری بهیر پیل شي. په همدې حال کې یونیسف د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په اړه ژور اندېښنه ښکاره کوي. نور تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي، او دا په داسې حال کې چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی، او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د چیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې و بشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه دی چې د کار له کموالي او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
منګه باندې کاری کو په یو نیم څلور په یو من غړل په یو له 100 روپیا بوجې وړې په 2300 منګه کار غریب نه لرم مخکې چې دولت تر شغل نه لات کومګه درس 200 کا دولین څو کار کو نه لاس پدې کې چې چوک تر اغلم ما دوه ورځې کار کړل نشته. کار غریب نه شکه زه کور ته ډوډۍ وړل وسیله نه لرم چې سار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د کندوز یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کېږي دا چوک ته راځو کاروبار بېخي نشته ده دا غونډ مخلوق کوم سم بېکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بېګا کوم سم سل روپۍ کار وکړي سل روپۍ ډوډۍ وړي کورته بچیان هلته وږي پاتې او که کار نه یم سم لاړ شي فاطمن سي بېکاري خو دې نه غلام کېږي بلم کېږي چې حیوانان بچیان دې نه ډوډۍ غواړي
پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بېساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بېساري زیاتېدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر چې له خبريالانو سره خبري کولی همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکی حالت رامنځته کیدونکی دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځایه شي. د ښاغلي ګراندی په وینا لا هم وخت چې د دې بحران مخاوني ول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکي سیستم درامسته کولو او د نقدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږل دي. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3,400,000 ته رسیږي چې نږدې 2,000,000 غیر قانوني یا ناراجستر شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د اټکلونو لمخې شاوخوا 3,500,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو ویبل ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2,000,000,000 غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرې دی شي. د ادارې د ژمی په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړې ده.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال رادیو هر ورځ 9 ساعت خبرونه کوي د سهار لنه او د ماخام تر شپږو. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ دوام لري خو حکومت د واکسینو د اضافي خوراک یا بوستر شاټ منځوري ورکړي چې تر مخې د 500 کلونه زیات عمر لرونکي د صحت څنګه عمله او کمزور مدافعتي نظام لرونکي کسان چې د بشپړ واکسینې دوه شپږ میاشتې شوي کولای شي چې د واکسینو اضافي استنې ولګوي. د پاکستان د کورونا وایرس وبا د سار او کنټرول ملي ادارې ان سی او سی په ملک کې د واکسین شوو خلکو کچه زیاتولو لپاره پر هغو خلکو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه هم لګولي چې پکې د ملک دننه په هوایي او ریلوي سفر ترڅنګ ځینې نور بندیزونه هم شامل دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس واکسین لګول د روان کال فبروري میاشتې راهیسې شروع کړل شوی او د مهال په غیوات کې 12 کلن یا له هغې زیات عمر لرونکي کسان واکسینېږي. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی د صحت څانګې سره تعلق لرونکو کسانو، 50 کالونه زیات عمر لرونکو او کمزور مدافعتي نظام لرونکو کسانو لپاره د کورونا وایرس واکسینو د اضافي خوراک یا بوستر شاټ منځوري ورکړې ده. د روغتیاي چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د صلاحکار ویان ساجد حسین مشال ویډیو ته وویل چې په یادو درې ډوله خلکو کې هر هغه تن چې د واکسین لګولو یې شپږ میاشتې شوي وي کولی شي چې اضافي خوراک واخلي.
این سی او سی، وفاق، صوبې او د صحت ماهرین سره کینی او خپل منځي مشورو وروسته د راتلونکي لپاره تګلار جوړوي. حکومت د دسمبر له لومړۍ نیټې زیات نه زیات خلک واکسینولو مهم هم شروع کړي او صوبایي حکومتونو ته هم ویلي چې خپل کردار په لوبولو سره هرو مرو د خلک واکسین کړي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې د واکسینو دویم خوراک نه دی اخیستی هغوی ته د رسیدو لپاره سلویخ کال سینټرې جوړې کړي شوې دي. نو دې ګامونو له وجې زیات خلک واکسین شوې دي.
ان سی او سی په ملک کې د واکسین شوو خلکو کچه زیاتولو لپاره پر هغه کسانو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه لګولي دي، چې پکې د ملک دننه په هوایی او ریلوې سفر ترڅنګ ځینې نور بندیزونه شامل دي. د دې پرته د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر په اتمه ویلي وو چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغې پورته دي باید واکسین شي، او دسمبر له لومړۍ نیټې به یو ناواکسین شوي ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي. ساجد حسین وایي د واکسینو د ګټې په اړه خلکو ته د مختلفو لارو نه پوهه ورکوي او ورکړې هم ده، خو یو شمیر خلک بې له څه وجې واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي نو حکومت مجبوراً ځینې بندیزونه لګولو ته اړ شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهسې شروع کړل شوی، او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن او یا له هغې زیات عمر لرونکي کسان واکسینېږي. د ان سی او سی د شمیرو تر مخه د دسمبر تر نهمې په هغه هیواد کې 5.5 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي او 8.3 کروڑ زیاتو کسانو ته د واکسین یو خوراک ورکړی شوی، چې په مجموعي ډول په ملک کې شاوخوا 4.5 کروڑ خوراک خلکو ته ورکړی شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ په اړه مشال ویډیو چې د یادې صوبې په صحت محکمه کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر اکرام الله سره تماس ونیولو، نو نوموړی وایي د کور په کور کمپاین سره دوی سکولونو او کالجونو ته هم ټیمونه لیږي چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي.
زموږ هسپتالونه دي، زموږ موبایل ویکسینیشن ټیمونه دي، زموږ آوټریچ ټیمونه دي، یا زموږ چې کوم ماس ویکسینیشن سنټر دي، هغې نه علاوه هر ډپارټمنټ ته یو خاص نمبر آف ټیمز ورکړي دي. بیا ټرانسپورټ والا څومره زموږ چې په اډې دي په ضلع کې د هغې ویکسینیشن، داسې لوکل ګورمنټ ډپارټمنټس دي، د هغې چې څومره دفتري دي، اوس موږ عدالتونو کې کچرو کې خپل سنټرې جوړې کړي. هر ځای چې کوم ځای کې زموږ د خلکو آنا جانا ډېره ده، دې سره به هم دی چې ویکسینیشن زیات شي، او بیا به موږ هغه اوبلیګیټري ویکسینیشن پنځو چې هر سړی د ځان سره خپل کارډ دغه کوي،
په پاکستان کې د دسمبر تر نهمې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر 28,800 اوړېدلې دی. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼه وایي په هغه هیواد کې د ټولو وړجنو کسانو شمیر شاوخوا 2,90,000 ته رسېدلی، خو 2,40,000 نه زیات کسان له وایرسه رغېدلي هم دي. که څه هم د حکومتي شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې کموالی راغلی، خو ډاکټران ویره څرګندوي چې د خلکو په احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو او د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کرونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا وارډ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی د دسمبر په اتمه مشال ویډیو ته وویل تر څو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کرونا وایرس واکسین نوی ورکړی شوی، تر هغه دی حکومت په محدودیتونو کې نرمی نه کوي.
اومیکرون چې کوم نیو ویریانت دی، تاسو په میډیا باندې اورئ، نو دومره مرګونه نه دي شوي د اومیکرون د وجې نه. د هغې بنیادي وجه دا ده چې ویکسینیټډ خلک چې دي په هغې کې د اومیکرون د وجې نه د مرګ شرح ډېره کمه ده. پاکستان کې خو 30% هارډلی چې دی خلک ویکسینیټ شوي دي، نو موږ لا فوکس پکار دی چې ویکسینیشن چې دی دا پرایورټی ده. خدا نه خواسته که دا ویریانت راورسېدو او کوم چې ویکسینیټډ خلک نه دي، کېدی شي د دې بیا ریزلټس نتیجه چې ده نو هغه ډېره ښه نه وي. نو پکار ده چې کوم چې حفاظتي اقدامات دي په هغې باندې عمل وکړي چې سختۍ سره.
کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راښکاره او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبې کیس د 2020 زیږیز کال د فروری پر 26 مخې ته راغلی وو، او لومبې تن ترې د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو.
د نوي کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کرونا وایرسه ژغورلی شي.
د دسمبر میاشت دا د کال اخیری میاشت وی، او دا میاشت د ډیرو پښتنو لیکوالو لپاره هم د ژوند وروستۍ میاشت ثابته شوه. په همدې میاشت کې خواجه محمد سایل صاحب وفات شو، دغه نه پس عمر ګل اسکر سه وفات شو. تازه تازه خبر ده چې نزار یوسف زه هم وفات شو دي. وتل پښتون سیاستوال، کلتوري شخصیت، مدني فعال او خبريال نزار یوسف زه تیر شپه د زړه د حمله له وجې وفات شو. هغه د خپل بل رول ریاض خان د وفات نه پس له دوبۍ څخه خپل کلی شاه منصور صوابۍ ته ورغلو چې عملته وفات شو. هغه به هم نن سلور باجې له جنازې له منځ وروسته په شاه منصور کې خاورو ته سپارل کیږي. دغه د ماما زوی منور خان سره د مشال همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې او په سر کې هغه پوښتلې چې نزار یوسف زه څنګه وفات شو.
بس مر خو جی سے داس غنتا کیو چے بیگا منگا سر تقریبا منگے سے بہ نور د پٹائے وگڑی راغلیو او وے سر منگا ناس تو تقریبا نتا بجے د مسختن موزو مغی دی جے کو کدی گٹی بنگے سے بی نور مل کرو او وے رسخت شو منگا ملا لا کور تو رسخت کو او سحر جو ودوم تقریبا مات چے دین اطلاع شو او بس لا خوب کی چے دنو بس ودا سے وے چے لک ودو پاتے شوی دی جی درد محسوس شو او بس چې اولونه د ایدل تکي د بچا خان کمپلیکس کې د شاه منصور وانه غستې د بیا د مردان او بیا چې نن پندای کډیالو جیت اول اول ته وته دوه سټان ټوکل نو بس دا لګو مرخاوندو چې بعد دغه دوه سالور راځي تیر شو او اخیری ملاقات مونږ سره دک بیګاو شو ماسخوتانه ته بجی مونږ نه کوته لاله او بس هر دک خبره شو.
شاه استاد سو حالت یې د دوی پکور کې
او جی زه د دې حجرا کې يم چې لږ دی خو یو څلور شپږ قدمه کې يم.
شاه نو اوس د دې جنازې د دې د پاره څه دغه دی
دغه جی څلور بجې نن جنازه ده جی
په شاه منصور
کې لی شاه منصور کې لی کې يم.
شاه او نزار خان چې دی هغه یعنی دی په ټوزون د په مسافرۍ کې تیر کړی یو کنه ټول وخت په متحده عرب اماراتو
تقریبا جی په متحده عرب اماراتو کې ټول وخت تیر کړو. بیا زمنګ د کلیل تکي او تنظیم دي زماترا لپاکتیو بخي دغه بانيو او بیا ورته شي دغه نه پاس نزار لا او هغه ټول استونځي او ستړي چې دنه په مخه غستي وي چې سوروم خدماتو د پښتون کام نه پاران بس هغه په خپل سره غسته او هغه حالې زالې وي او په دغه کې دغه جوان تیر شو بیګاوم په دکې موجو لکه دغه خبره نه کړې چې ماته څه تکلیف ته یا څه احساس ته او دا خبرې بنګ شپ دی او دی نور دا
نو تاسو ته اخیری خبرې بیګا چې تاسو سره ولې دوه اخیری خبره تاسو ته کومه یاد دیږي ځکه خبرې به ډېری کړې وي پس کومه خبرې
خو ډېر زیاتې کړې دي اخیری او خبره چې ماته خدا کبر ډېر غټ افسوس راکې چې زیه دې جی او غراغه نو بنګ شپ ته وی چې دا زما بچي دې غیت مته پوسو کو چې سو بچي ان دي وی چې موږ دک یو دې نو ما سره ورته وی چې را یو دې الله پسل کی او تاسو دا ونه مې یو دا الله دې په پښتون کام لپاره قائم او دایم اوساتي واس الله ته منظور نه و چې زمونږ نه یو دا ونه غسورې لري شو او الله دې ولا غړي رو مرخصته کی
امين.
جون استاز وانی مرګي باندې شړېږي ز کشوري تر خیبره د بنگړوزي د نزار یوسف زی د ماما زوی او چې منور خان چې د نزار یوسف زی د وفات پاړې تاسو ته معلومات ترکول د جنازې خبرم تاسو ته درک. پرون د پښتو ادب نومیالی شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر هم د سلور او یکلنو په عمر وفات شو. لنډه یې سترګې پټې کړې. نوموړی له مودې راهیسې د سږي کینسر ناروغي لرله او په دې وروستیو ورځو کې د یخنۍ له امله ځیګر هم خراب شو. د نوموړي مړی پرون د دسمبر په اتمه ماسپخین د کوټې په کیند هدیره یا قبرستان کې خاورو ته وسپارل شو. د لیکوال او شاعر عمر ګل اسکر کورنۍ د کوهارت د خو نوموړی د 1940 زیږدیز کال د اگست په 15مه د بلوچستان په ژوب کې زیږیدلی. ایوب ترین پر دې اړه موږ ته پرون رپورټ را لګړو.
د پښتو ژبې ادیب موکک شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر د دسمبر په 8 نیټه د څلور اویا کلو په عمر کې د دیپانی دنیا څخه د امیش لپاره سترګې پټ کړې دي. نوموړی د څه مودې راهیسې د شجې د کینسر په ناروغي اخته وو او د کورنۍ د غړو په وینا چې په دې وروستیو کې د یخنۍ له امله ځیګر زیات خراب شوی وو. شاغلی اسکر لومړنۍ زده کړې په ژو پرایمري سکول کې کړې وې او آی سکول یې بیا د بوري یا لورلای څخه ویلی وو. د لوړو زده کړو لپاره بیا وکوټ ته چې کله رالی نو ایف پی په پرایویټ توګه وکړه او دغه وروسته د بلوچستان پوهنتون څخه په کال 1904 اویا کې په اکنامکس کې ایم اے وکړه. وروسته د کوټ په بیب بینک کار پیل کړی او په کال 2001 کې د بیب بینک څخه د منیجر په توګه ریټایر شو. نوموړي د لوړو زده کړو وروسته د ادب او لیک سره مینه پیدا شوه او د پښتو ادب د خدمت لپاره ډیر کار کړی دی. په بلوچستان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب د خدای بخښلي عمر ګل اسکر د ادبي ژوند په اړه و مشال ډېرو ته وویل چې شاغلی اسکر په شاعري کې د تصوف و خوا ته پاملرنه ډېره زیاته وه.
تصوف باندې کتابونه چاپ دي، شاعري چاپ ده، سره خو نو د پښتو کا د پښتو په اړه چې د کلمان لیکل پښتو محفل پښتو محفل بېخي داسې ډېر کال څخه زیات دی. د ریډیو سکریپټ رایټر وو، د ریډیو سکریپټ رایټر وو، خاص کر د دغه خبرو اترو. او بل دا دی چې دی د ملګری لیکوال باندې او وس مشر وو. د ملګری لیکوال هغه تنظیم دی چې 15 کال مسلسل د تاتې فعال کردار ادا کړی چې هغه له خاص سیمارونو سیمارونو دی او په هغه کې کتابو مې د چاپ دی. هغه ملګری لیکوال هغه تنظیم دی چې د دې مشرانو چې په دې کې ډیر
په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمي وغړي پروفیسر برکت شاه راته وویل چې عمر ګل اسکر د پښتو ادب لوی خدمت کړی دی او د تیرو 15 کلو راهیسې د کوټ په جنگ اخبار کې د پښتو محفل فنوم کالم لیکي او په هغه کې به په سیمه کې بیا په خاصه توګه د بلوچستان په پښتني ادب په ځانګړې توګه رڼا اچوله.
دوس کال وخت د 1975 د لسیزې څخه موږ څه وخت په قانوني مجلې ګورو د ولس د مطابق کې موږ د اسکر صاحب لیکنې سي په مخرج د 15 لسیزې کې د پښتو شعر نثر نگاری تر حد پورې د چکم دغو د چکم د ژوند خاطرات د لیکلې دي او دغه سره سره د بنیادی کار چې کړی دی هغه د سرویس کال تک بند پښتو محفل په نامه باندې د جنگ فاتح دي صفاکي د پښتو ژبې ادب او تاریخ په حق لکه څه نوی خبرې راتلي، نوی مضامین یا نوی کتابونه چاپېدل او خلک راتلل، د علمي سیمینارونو کېدل، کانفرنسونه کېدل، نو هغه به په جنگ اردو اخبار بستونکو پورې رسول.
د برکت شاه په وینا چې عمر ګل اسکر د پښتو اکیډمي په بنیادی غړو کې شامل وو او د وروستۍ کتاب په پښتو کې چاپ شوی وو چې دغه نوم خاطرې او نظرونه وو. خود خدای بخښلی د کورنۍ یو بل غړی سرفراز شیخ په وینا چې د شاغلی اسکر څلور کتابونه چاپ شوي دي، په هغه کې د تحقیق څخه ډک خاطرې او نظرونه، په ډیره کې کائنات او د خاورین وجود احساس د شاعري کتاب وو. د دې تر څنګ نړیوال تصوف کتاب هم د ژوند برخه وه. شاغلی اسکر ډیر اعزازات ترلاسه کړي وو او په کال 2018 کې د بلوچستان ګورنر محمد خان اڅکزي له لورې و نوموړي ته د عبدالعلي خوزاده اکسلنس ایوارډ هم ورکول شوی وو. د خدای بخښلی د زوی جانزیب خان په وینا چې د عمر ګل اسکر په پسمندګانو کې درې زامن او دوه لونې شامل دي.
ایوب ترینو چې د لیکوال عمر ګل اسکر پر وفات رپورټ مونږ ته راستولیو. د پښتو ژبې یو بل مشهور لیکوال، څېړونکی، شاعر او تاریخ پوه پروفیسر خواجه محمد سایل د دسمبر په 8 وفات شو. د پېښور سره نږدې په بهادر کلی کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د شاعرۍ تر څنګ یو شمېر تاریخ کتابونه لیکلي او دارنګ په بیلابیلو ورځپاڼو او مجلو کې کالمونه او تحقیقي مقالې هم خپرې شوې دي. خواجه محمد سایل په پښتو، اردو، انګریزي او فارسي ژبو عبور لري. د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان وایي چې خواجه محمد سایل په لومړي وار په پښتو کې د انګریزي د رومانیت تحریک وړاندې کړی او دای پر پښتنو ورپېژندلی دی. د نوموړي د ژوند او کار په اړه له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ لري.
د پښتو ژبې نامتو لیکوال، شاعر او تاریخ پوه پروفیسر خواجه محمد سایل د دسمبر په 8 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له کبله له دې دنیا سترګې پټې کړې. پروفیسر خواجه محمد سایل د شاعرۍ ترڅنګ د پښتو په تاریخ هم یو شمېر کتابونه لیکلي چې پکې زهاک د غوریا خېلو تاریخونه، ګوري اس پی، تاریخ باړه مومن، هنکی او هنکو د اردو کتاب، د عبدالحمید بابا فن او شخصیت، رومانیت او عبدالحمید بابا، عبدالرحمن بابا او د مجنون د محبت داستان، خوشحالیت او حقایق، پنجاب او پښتانه، یهودیت او پښتانه او زاړه یادونه یې د شاعرۍ کتاب چاپ دی. د خواجه محمد سایل ملګری او شاعر ادیب عصمت سورانی مشال ریډیو ته وی نوموړی د پښتو په تاریخ ډیر مهین وو او لا نور کار یې په دې برخه کې کول غوښتل.
د تاریخ په حواله باندې هغه یو ځانګړی نوم لري. دا غي کهل سو مثال خبر ده چې تحقیق هو مغې کړی دی په مختلفو رسالو او مجلو کې. دا غي راغلي دي مقالې او بنیادی دا غي چې کوم فیلډ وو یا ډیر زیات کوم چیز کې هغه مهارت درلودو نو هغه د دې د تاریخ په کار کې کوم دی لږ ډیر زیات دغه کله کپاړه مومن تاریخ دی نکړې وو بیا دا چې د پنجاب او پښتانه یو کتاب دی دغه کړې نو هغه دغه یو شاعر سره سره یو مورخ خو دا چې مو دغه هغه چې کوم دی ډیر زیات دروند دی چې تاریخ دغه کې کوم دی ډیر وی کار کړی.
د پاچا خان په هنتون د پښتو د سانګ مشر ادیب او شاعر ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته د خواجه محمد سایل د خدماتو په اړه وی.
خواجه سایل صاحب کوم مختلف بیا بیلابل ارخونه دي او شوب بریو ارخونه دي متاثر دي شوب د بل ارخونه او زه خپل ځاني چې د دوی کوم مهم ارخ ما تخکاری بلکې دا به وایم چې پښتو ادب کې دا ارخ په لومړني ځل لکه دوی متعارف کړی دی. هغه دی د حمید بابا او رومانیت یو کتاب دی لیکلی دی. نو په دې کتاب کې په لومړي ځل د رومانتیسزم چې په انګریزۍ کې کوم تحریک دشته دی د ادب یو بهترین تحریک رامخې ته شوی دی. نو هغه تحریک یو خو د مونته
خواجه محمد سایل په کال 1910 کې د پېښور سره نږدې په بادر کلی کې د دوست محمد خان کره زیږېدلې وو او لسم جمعات یې د خپل کلی د اسکول نه پاس کړو او بیا په کال 1956 کې د پېښور په کینګ ایډوارډ کالج کې داخله واغسته او تر 14 یې دغلته سبق ووي. بیا وروسته یې په کال 1961 کې د پېښور پوهنتون نه په پښتو ادبیاتو کې شپاړسم پاس کړو او د پېښور په سرکاري کالج کې د استاد په حیث د خپل دندې پیل وکړو. نوموړی هم د دسمبر په 8 نیټه د خپل پلارني کلی بهادر کلی په اډیره کې ماسپخین خاورو ته وسپارلې شو.
سراج زهیرو چې د لیکوال خواجه محمد سایل پر مړینې رپورت وړاندې کوو. اوریدونکو له همدې سره د خبري غړې ورسته شیبو ته نږدې کیږو. د فیاض خان خشکی په واس کې د کلام اور
دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے خوب کے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحله و شرم دل اخر میں ته متنا مرحله و شرم دل روانم حاصله میں کلوی دل پاس دل روانم حاصله میں کلوی دل پاس دل اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہ متنا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہ متنا مرحلے او شرمے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے